سلامونه ستړي مشي افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې دي تاسو زموږه کې دا ساده رادیونه څلور ساعت اوریدل شي دا مخام لشبګو د سهار لشبګو د مخام تر شپګو په لندو څپوندونه سی او شپندويش او د مخام لشبګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه دول شپګ نیوز مخه اوریدل شي خبرونه په خبرونه پیلو د جرمني حکومت وايي په 2023 کال کې د زرګونو افغانانو په ګډون شاوخوا 360 زره بهرنیانو په د هیواد کې سیاسي پناه غوښتي ده. دغه معلومات له مخې چې پرون د جرمني د مهاجرینو او کډوالو د ادارې لخوا خپاره شول، له 2014 کال راهیسې د سیاسي پناه په غوښتنلیکونو کې د لومړي ځل لپاره تیر کال ډېر زیاتوالی راغلی دی چې د 2022 پرتله 50% زیاتوالی ښيي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې تر ټولو زیات غوښتنلیکونه لومړی د سوریې، دویم د ترکیې او دریم د افغانستان ته وګړو. شاوخوا 1 میلیون اوکراین نیو وګړي چې د 2022 کال د فبروري میاشتې راهیسې جرمني ته کډه شوي په دې ډله کې ناراضي ځکه د سیاسي پناه غوښتلو ته نه دي اړ شوي، بلکې دوی ته د روپۍ ټولنې د اصولو پر اساس بیړني موقتی خوندیتوب ورکول کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ د هیواد پر دریو لوبغاړو لګیدلي بندیزونه لری کړل. کرکټ بورډ تر شپه ناوخته په یو بیان کې ویل هغه بندیزونه چې پر مجیب الرحمن، نبین الحق او فضل حق فاروقي لګول شو وو د موظف کمیټې له ارزونو وروسته تعدیل شول. بیان زیاتوي چې د نوې پریکړې په اساس د لوبغاړو ته به د ملي لوټلي مرکزي قراردادونه ورکړل شي او دوی ته به اجازه ورکړل شي چې په سوداګریزو دکونو کې هم ولوبېږي. کرکټ بورډ پر دې درې لوبغاړو د بندیزونو لګول پر مهال ویلی و چې دوی به په سوداګریز لګونه کې د ګډون لپاره ډیره لیوالتیا لري او نو غوښتل چې په 2023 کال کې مرکزی قراردادونه دوی ته ورکړل شي. روسی چارواکي وایي چې له اوکراین سره پر پوله په بلګروت ښار کې د اوکراین له لوري د راکټي حمله په نتیجه کې 3 کسان ټپیان شوي دي. د بلګروت والی ویچیا سلووا ګلاټکوف نن پر خپل ټلګرام باندې د خبرو کړی دی. د خغلی ګلاټکوف په وینا د روسیې د هوایي مدافع ځواک تیر شپه ناوخته لس هوایي اهداف وشتل او نسکورې کړل. اوکراینی چارواکو سمدستي په دې اړه څه نه دی ویلي. په روسیو څو اونیو کې د روسیې بلګروت سیمه د اوکراینیز واکونو لخوا په پرلپسې ډول پنخه شوې ده. د 3 دسمبر میاشتې په وروستیو کې په یو بریت کې د راپورونو له مخې 15 ملکي وګړي وژل شوي وو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د منځني ختیځ هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې ویل دغه هیوادونو مشران کلک اراده لري چې په سیمه کې د اسرایل او د حماس د سختریز ډلې ترمنځ د جګړې د خپرېدو مخه ونیسي. غلی بلنکن بارونه په سعودي عربستان کې خبر اعلان ویل له هغه ټولو کسانو سره چې د خبرې کړې دي د اوسنۍ ستونزې خپرېدو ته متوجه شوي او فکر نه کوي چې په یو شپه کې دي څه پېښ شي. د همدارز ویل سعودي عربستان، متحده عرب امارات، قطر، اردن او ترکیه موافقه کړې ده چې د جګړې لپاره تر رسیدو وروسته د غزې د بیا رغونې او د هغې د ادارې لپاره پلان جوړ کړي. خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې سره دا مطلب واوریدل شي. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا ځنګړې ادارې یا سیګار ویلې دي او د هغو پیسو په اړه باندې چې په سویس کې د افغانستان ساتل کیږي اندېښنې څرګنده کړې ده چې د طالبانو لاسته ونه غورځيږي. دا چې دا پیسې اوس هم د امریکا لخوا کنګل دي او کنه او څړ جوول به طالبانو ته لاسرسی پیدا کړي په دې اړه وړاندې درته راپور لرو. همدارنګه په کندهار ولایت کې به د هغو کډوالو ستونزې هم در سره شریکې کړو چې په دې وروستیو کې له پاکستانه راستانه شوي دي.
خو د سرای کرایه باندې مو وسنه رسېږي، کرایه ګران دي، بس دغه تمبګان مو درولي به تمبګانو کې ژوند کوو.
د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست هغه پریکړه به هم در سره شریکې کړو چې ویلې دي لدی وروسته د پاسپورت غوښتونکي کولای شي چې په افلاین ډول هم درخواست ورکړي. دا چې دا غوښتنلیک به څه ډول وي او خلک څنګه کولای شي چې د پاسپورت غوښتنه په افلاین ډول وکړي په دې اړه هم درته وروسته راپور لرو. همدارنګه ستاسو وخت پاتې شو، ساسي حکومت به هم خبره کوو نور مطالبه هم شته.
د دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستری مشی په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د شفیق یارد تخنیکی چارو په سم بلخت قربانی یو. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا سرون کې داری په سویس کې د افغانستان مانی صندوق څخه د ناسمې ګټې اخیستنې او طالبانو ته د ورګرځولو په اړه اندېښنه ښودلې. سیګار په یو راپور کې چې د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو کمیټې ته یې سوال لیکي، اوس مهال هیڅ داسې ځانګړی کنټرول نشته څو ډاډ ترلاسه شي چې مانی صندوق طالبانو ته ونه لیږدول شي او یا هم ناسمه ګټه ترې پورته نشي. تفصیل امید ظاهر ملاورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارون کې اداره وایي اوس مهال هیڅ داسې کنټرول نشته چې په سویس کې د افغانستان له امانت صندوق د طالبانو د تمویل په اړه اندېښنو ته ځواب وایي. په سویس کې د افغانستان امانت صندوق هغه 3.5 میلیارد ډالر دی چې په متحده ایالاتو کې د افغانستان د کنګل شوي 2 میلیارد پانګې څخه د افغانستان اقتصادي ثبات د ملاتړ لپاره جلا شول. دا صندوق د 2022 کال په سپتمبر کې جوړ شو. خوسیګار په خپل نوی راپور کې چې پرونی د امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهنني وړیکو کمیټې ته لګل اندېښنه خودلې چې لدې پیسو د ناسمې ګټې اخیستنې د مخنیوي لپاره هیڅ کنټرول نشته. دا راپور اصلا د اساس جرګې د بهرنۍ وړیکو کمیټې د 2023 کال د مارچ میاشتې د غوښتنو او پښتنو په ځواب کې لیکل شوی. په راپور کې وړاندې راغلي د افغانستان امانی صندوق د افغانانو د ګټو لپاره جوړ شوی، خو لا هم دا پښتنې بي ځواب دي چې دا ګټې څنګه، کله او څه ډول خوندي کېدای شي. خوراپور کې لدی ټول اندښنو سره سره د یادونه هم شوی چې تر اوسه له امانی صندوق د افغانانو د ملاتړ لپاره هیڅ ډول پیسې نه دي وستل شوی. ازادي رادیو په سویس کې د افغانستان امانت صندوق د مدیر پلاوی له دوه غړو انوار الحق هدیا او شاه محمود مهرابي سره د اندښنو ته د ځواب ویلو لپاره اړیکه ونیوله، خو دوی دواړو زموږ لګل شوی او پیغامونو ته ځواب ورنکړ. سیګار داسې مهال له امانی صندوق د طالبانو تمویل په اړه د اندښنو بحث مطرح کوي چې له قولې امریکا متحده ایالاتو د خزانې او بهرنیو چارو وزارتونو او سوال نه غواړي چې دا پیسې د افغانستان بانک ته ولیږدول شي. د پیسو د نه لیږدیو لامل د افغانستان بانک دننه د پیسو منځل او د مالی او بانکي سیستم له لارې ترهګرۍ د ملاتړ په اړه اندېښنه ده. په راپور کې یادونه شوې چې د افغانستان بانک درې لوړ پوړي چارواکي د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په تور نوم لړکی او د سیګار له قوله تر هغه به د امریکا خزانه او بهرنیو چارو وزارتونه د افغانستان بانک ته د دې پیسو د لیږد ملاتړ ونکړي چې دې بانک د پیسو منځلو او د ترهګرۍ د تمویل ضد کنټرول په بشپړ ډول نوی عملي کړي او تر څنګ په دې ادارې کې د سیاسي نفوذ او لاسوهنې مخنیوي ونیول. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک بیا د سیګار د راپور په اړه خبرګون نه دی خوده. د جمهوریت نظام له سقوط وروسته امریکا متحده ایالاتو په دې هیواد کې د افغانستان 1 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړه، خو وروسته د جمهور رئیس بایدن د پریکړې پر بنسټ له دې پیسو 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان امانی صندوق ته ولیږدول شو. طالبانو اوسنی رژیم په ځلونو د دې پیسو غوښتنه کړې، خو دا غوښتنه یې لا هم نه ده منل شوې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست له لوري د افلاین غوښتنلیکونو د منلو له اعلان وروسته یو شمیر کابل خاریان د پاسپورت اخیستلو کې د درغلې او ګډوډۍ په اړه اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو سره خبرې کول چې له میاشتو میاشتو راهیسې پاسپورت اخیستلو لپاره آنلاین نوملیکنه کړي، خو لا هم پاسپورتونه نه دي ورکړل شوي. تفصیل سیمې په دې راپور کې
د پاسپورت لریاست د خلکو له شکایتونو او پکې د ګډوډیو له د او ورسته د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې سر له سبا د مرغومي په شلمه با په افلاین ډول د پاسپورتونو د غوښتنلیکونو د منلو پروسه پیل کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اړوند پاسپورت ریاست 13 ورځ پر خپل ایکس پاڼه د دغه ریاست د مشر مولوی عبدالکریم حسیب یو ویډیوئي کلیپ خپور کړی دی چې پکې ویلي دي خلکو ته د پاسپورت اخیستلو د سانتیاو په مخه سر له راتلونکو چهارشنبه د پاسپورت د غوښتنې افلاین پروسه پیلوي. نوموړي دغه راز ویلي چې په راتلونکو اونیو کې به د خلکو افلاین غوښتنلیکونه یا کاغذي عریضې یوازې د پنجشنبه په ورځو کې منل کیږي. هغه له خلکو غوښتي چې د نظم په مراتولو سره د ګډوډۍ مخه ونیسي، خو یو شمیر کابل ښاریان چې له تیرو څو میاشتو راهیسې په آنلاین ډول د پاسپورت لپاره نوملیکنه کړې وایي په افلاین ډول د پاسپورت ویش پروسې ته خوښ دي، خو د ګډوډۍ او روڼتیا په اړه اندېښنه لري. روح الله چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
آنلاین پدمنګ پروسان داسې پټه په ولاړه نه پوهېږم چې موږ نوبت به کله راځي. موږ خو ته خوښ درو کوم پروسه چې افلاین شروع کیږي په کې شفافیت او
د غراز یو شمیر کابل خاریان د هموایي چې د انلاین پروسې پر ځای په افلاین پروسه کې درغلي ډیروي او د طالبانو حکومت به ونتوانیږي چې د درغلي مخه ونیسي. د کابل دوه تنه اوسیدونکي شفق او مصطفی د افلاین پروسې د اسانتیا او ترڅنګ پر نه روڼتیا اندېښنه لري.
د پاسپورتونو ریاست چې دغه کوم نوی اقدام کړی دی که څه هم ترڅنګ به یعنی مشکلات او ستونزې مولري ولی د ځینو خلکو دپاره به یو څه اسانتیا وي، نو دغه پروسه چې اوس په حضوري ډول باندې نو د ځینو خلکو دپاره به ګټوره وي، خو په دې شرط باندې که چیرته دغه پروسه په شفاف ډول باندې مخته وړل شي او دغه د واسطه بازۍ او د ماما او خوریتوب مخه پکې ونیول شي.
کونی سال شوه
یو نیم کال شو چې ما نوم لیکنه کړې ده، تر اوسه راته نوبت نه دی رسیدلې. کدا ډول دوام کړی ممکن پاسپورت مې نور هم وزړیږي. زه هیله لرم چې دا نوې پروسه کې پاسپورتونه په منظم ډول وویشل شي او پروسه رڼه کړي تر څو ګډوډي رامنځته نشي.
ګډوډي نشه و مو
د کابل د خاریان داسې مهال د کاغذي غوښتنلیکونو له لارې د پاسپورت ویش پروسه کې د روڼتیا په اړه اندېښنه لري چې تر دې مخکې د مرکز کابل او بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو آزادي رادیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د پاسپورت اخیستلو آنلاین پروسه کې هم نوبت په پام کې نه نیول کیږي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست مسؤلین وایي چې په افلاین ډول د پاسپورتونو د ویش پروسې له لارې به هره پنجشنبه د خلکو کاغذي عریضې منل کیږي او بیا به هر غوښتونکي ته یو سټیکر چې د پاسپورت د طی مراحل نیټه پرې لیکل شوې وي ورکول کیږي او پر یاده نیټه به غوښتونکی د خپل پاسپورت د مراحلو د طی کولو لپاره راغوښتل کیږي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست د روان 1402 لمریز کال د تلې میاشتې په 15مه خبر ورکړی و چې په نږدې راتلونکي کې به د پاسپورت د ویش آفلاین پروسه راپیل کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې ډیری خلک د دوی په خبره له بیکارۍ، بېوزلۍ او امنیتي ګواښونو ګاونډیو او بهرنیو هیوادونو ته روان دي، د پاسپورت د اخیستلو غوښتنه هم ډیره شوې، خو یاده پروسه له تیرو نږدې دوه نیمو کلونو راهیسې تل له ستونزو سره مخ شوې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته کندهار ته له پاکستان د افغان کډوالو د راستنېدو سره هم مهاله د کورونو کرایې لوړې شوې دي. راستنه شوې کډوال په خاره کې د کورونو د کرایې او د لوړوالي څخه شکایت کوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د کورونو کرایې دي وڅاري. تفصیل له سیمې په راپور کې.
تاج محمد چې شاوخوا یو میاشت وړاندې د کندهار د سپین بولدک لاري هوا تراستون سوی اوس مهال د شهر په ختیځ څنډه کې د خپلې کورنۍ سره یو ځای په خیمه کې اوسېږي. د وایي په کندهار شهر کې د کورونو کرایه ډېره لوړه سوی او په لوړه کرایه د کور نیول په واسه کې نه دي، نو ځکه اړ دی چې اوس پر تش ډاګ واړوي.
خو د سرای کرایه باندې موږ وسنه رسېږي، کرایه ګران دي، بس دغه تمبګان مدرولي به تمبګانو کې ژوند کوو. پاګه مو وسو لا کر رسېږي شپږ زره وزره افغانۍ غواړي، موږ نه لرو. په دغه بدل په دغه مو کې اړولې دي وروره گزاره کوو، نو څنګه کیا کورونه بچان مم دغه لس لغړ دي. په دغه ټاټو کې هم تاود نه دي، نه دی بوټي بندوبست، نه دی وو بندوبست. ماجت ماجت هغه دی ورور دغه سخوار دی په لکه د پسرلی د په لس ځکه باندې منځونه کوو. الکوان ته سبکان وایو یو طریقانه سره برابره.
ورسته له هغه چې د سپین بودک لاري د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د شړلو لړۍ چټک سو، ورسره مهاله په کندهار شار کې د کورونو کرایې تر پخوا څو برابر لوړې سوې. د حضرت الدین او عزت الله په نومونو دوه راست نصیب کډوال د کورونو د لوړو بوی شکایت کوي او د طالبانو له حکومت د کرایو د کنټرول غوښتنه کوي. دوی د غراز د کورونو له مالکینو هم غواړي چې زرسوي وشي او د کورونو د کرایو د لوړېدو پر ځای د راستنیدونکو کډوالو لپاره کرایه ښکته کړي.
د سرای د سرپنا غوړ میوسی یو بل مشکل میالسی، نو دوی خاتم پنا راوړل، نو دای تر اوسه پورې زموږ کم هغه ترتیبات هغه د سرای یو د غچ کریا کریا وسله هم نه لرم.
موږ د کوټې سره واوښتلو نو موږ دا صدا خواست دي چې دا سرایو کرایه لر سره کښته کې وس موږ د بل چا په سرای کې کورونا نه لرو نو زموږ بای چې غمو خوړسي دلته کرایام دی پورته دي ولاکم په واسه کېږي.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کډوالو چارو ریاست مسولین دا ستونزمنی او د حل ډاډ ورکوي. د دغه ریاست د میشتیدنې امیر مولوی نعمت الله الفتوی دوی په دې اړه د بیلابیلو ارګانونو سره مجلسونه کړي تر څو په ښار کې د کورونو کرایې کنټرول سي.
دا پر اطمینان او ډاډ ورکول شوی دی چې موږ به انده دپاره داسې کړنې په کار نه اچو او دا کورونا چې څومره قیمت وي په هغه اندازه به خپلو مهاجرینو ورونو ته ور تسلیموو او د عمارت تخواسه هم دی ته دا یو وافر دی چې دا شی بای چې د مهاجرین مجبور او د دې د مجبوري سهولت استفاده نه وسي.
د وروستیو معلوماتو له مخې د کندهار د سپین بولدک له لارې د اکتوبر د 24 نیټې څخه بیا د دسمبر تر وروستیو پورې 2500 کورنۍ چې شاوخوا 1400 کسان کېږي هیواته راستنه سوي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو 24 ساعته.
اوس به هم یو نړیواله موضوع واخلو. په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر منځني ختیځ ته رسیدلی، نن د لبنان پر قلمرو د اسرایلو برید په برید کې درې کسان وژل شوي دي. له بلې خوا د غزې پر ترنګ هم نن د اسرایلو حملې روانې دي. د خیریه ټولنو په وینا د اسرایلو د پوځي عملیاتو د پراخېدو له کبله سخت وضعیت رامنځته شوی دی. تفصیل د احمد تکل نه په دې راپور کې ورو.
د لبنان امنیتی چارواکو او دولتي خبری اژانس نن وویل چې د اسرایلو یو بی پیلوټ الوتکه نن سهار د لبنان په جنوب کې پر یو موټر د توغندي برید وکړ او درې کسان یې ووژل. د حمله د اسرایلو له سرحد څخه 5 کیلومتر لرې تر سره شوې ده. یو ورځ مخکې هم اسرایلو په یو ورته برید کې د حزب الله یو قومندان ووژه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هڅه کوي ټولې سیمې ته د حماس او اسرایلو د جګړې د خبرېدو مخه ونیسي. هغه نن اسرایلو ته ورسید او د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د غزې د راتلونکي په اړه له اسرایلي چارواکو سره جدي خبرې پیل کړې. ښاغلی بلینکن پرون وویل چې سعودي عربستان، اردن، قطر، متحده عربي امارات او ترکیه پر دې غور کوي چې د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د غزې په بیا رغونه او اداره کې برخه واخلي. د غزې ډیره برخه په تیرو دریو میاشتو کې د اسرایلو د بمبارۍ په نتیجه کې ویجاړه شوې ده. نن په داسې حال کې چې له اسرایلي چارواکو سره د بلینکن خبرې روانې وي، د اسرایلو پاوځ په کلابند غزا کې عملیاتو ته دوام ورکړ. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور لمخې د اسرایلو درنو هوایي حملو او نخټو د کډوالو کمپونه ولرزول چې په نتیجه کې فلسطینی وګړي په یو خوندې ځای پسې ګرځیدل او د بشري مرستو د رسولو چارې لخن سره مخامخ شوې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې ویلي چې د غزې په مرکز او جنوب کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو د پراخېدو له کبله سخت وضعیت رامنځته شوی دی. په ملکی تلفاتو کې زیاتوالی راغلی، په مرکزی سیمو کې بشری مرستې ځنډیدلې او دا ویرشته چې د سیمې درې لوی روغتونونه بند شي. فلسطینی حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي سازمان بولي، د اکتوبر په 8 نیټه د اسرایلو پر جنوب برید وکړ. 1200 کسان یې ووژل او 240 زیات نورې برمته کړل. له دې برید وروسته اسرایلو د غزې پر ترنګ له هوا، ځمکه او سمندر څخه حمله پیل کړې. د حماس تر ادارې لاندې د غزې د روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې د اسرایلو په حملو کې تر دې دمه له 2400 زیات کسان وژل شوي، چې له 3 برخې خځې او ماشومان دي. په دې شمیرو کې د حماس د وسلوالو او ملکی وګړو توپیر نه دی ښودل شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د پکتیا ولایت د څمکنې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د سیمه د پکتیا او مهمه کاروباري او ګڼمیشت سیمه د خودوی لپاره د ژوند لازمي اسانتیاوې پکې نشته. دوی وایي لارې خرابې دي، تر اوسه د سیمې ته برېښنا نه ده غځېدلې، د خلکو بیکاري ډېره او د جمهوریت د وختونو پروژې هم نیمګړې پاتې دي. بل طرف طالب چارواکي هم د خلکو ستونزې پر ځای بولي او کوشش کوي د دوی په خبره چې د سیمو اوسیدونکو ته امکانات برابر کړي. تفصیل د سیمې په دې
د پکتیا ولایت د څمکنیو اوسیدونکو وایي د دې سرحدي ولسوالۍ اړوند د ډیری سیمو خلک د کار، روغتیا، پوهنې، کرنې او د ژوند په نورو برخو کې لازم اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د دوی په وینا دا حالت د دې لامل شوی چې د خلکو ټولنیزې او اقتصادي اړتیاوې ډېرې شي او دوی د بېلابېلو ستونزو او ننګونو په شتون کې خپل ژوند پر مخ بوزي. د سمکنی ولسوالۍ یو اوسیدونکي روح الله مشال رورته وویل،
موږ دولت نه دا هیله ده، دا غوښتنه ده چې اندې کې خلکو ته کاروبار سیخ کې مخته پروژې مخې ته منظوري کې اوس کلینیک ته ضرورت ده. یو کې کلینیک ده، هغه د پاره ډاکټران دي کم دي، ځکه خلک ډیر مجبوره دي، خلک اقتصاد را په ډیر ژوبلې.
د سمکنی ولسوالۍ شارنه او سرحدي بازار په داسې موقعیت کې دی چې د ځایي اوسیدونکو سربیره د شپږو نورو نږدې ولسوالۍ اوسیدونکي هم د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره ورځي. په دې ځای کې اوس مهال یو شمېر وړې کارخونې د پرزه جوړولو ماشینونه او چاپخونې هم فعالیت لري، خو سمکنیو ته تر اوسه شته وارداتي برېښنا نه ده غځول شوې. د سمکنی ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد مسرور وایي،
په سمکنی ولسوالۍ کې بعضې کارخانې دي او تر څنګ یې لوی مطبعې شتون لري، نو برېښنا ډېره اهمه ده. له مسؤولو چارواکو مو غوښتنه ده چې د سمکنی ولسوالۍ ته د برېښنا په راوستلو کې دوی پوره پوره جدیت وکړي او دلته برېښنا راولي.
د سمکنی اوسیدونکي او کاروباریان په دې ځای کې د بانکي خدمتونو نشتون هم له مهمو ستونزو ګڼي. عبدالرحیم چې د سمکنی اوسیدونکی دی وایي،
ما سره دلته بانک وای، ما ته په یو ځای کې یو تجار قرض راکوي، هغه وایي چې هلته لاړ شه، زما په بانک او په اکاونټ کې دا پیسې واچوه، نو ما ته هم دلته رسیږي. زه چې کله ورته دا خبره وکړم چې زه په داسې یوه لره پرتې سیمه کې اوسېږم چې هغلته بانک څنګه نشته، نو دغه د بانک څنګه چې ورته ووایه سړی بې اعتماده شي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي، د اړوندو ادارو او نړیوالو مرستندویو بنسټونو سره په همغږۍ کې د خلکو لپاره د کاري فرصتونو برابرول په لومړیتوبونو کې دي. اقتصاد رئیس مولوی محمد انور رشید ویل،
دولت په چوکاټ کې امید لرو چې ښې پروژې پکتیا ته منظور شي، او هم موسسات سره مجلسونه کړي دي، هغوی هم وعدې کړي دي چې په مختلفو برخو کې به دی پروژې منظوروي، تطبیقوي به، تر څو پکتیا کې د بېوزلۍ د بیکاري کچه له منځه ولاړه شي او خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې څه باندې 9.8 میلیونه وګړي لاسنیوي ته اړتیا لري، او دوی هم د بودیجې د کمښت له امله له ټولو سره مرسته نشي کولی. د کاري فرصتونو د کمښت تر څنګ طبیعي پیښو لکه سیلابونو او وچکالۍ هم لا ډېر خلک د نورو مرستو ته اړ کړي دي. په افغانستان کې د اوسنۍ بیکارۍ تر څنګ د معلوماتو پر بنسټ هر کال نږدې 450,000 تازه بشري ځواک هم بازار ته وړاندې کیږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
په تخار ولایت کې زیات شمیر خزونجونو غالي عبدل او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده. یو شمیر خزونجونو زده رادیو سره په خبرې کول چې د طالبانو له خوا د خزونجونو پر وړاندې د وزشو محدودیتونو لامل د غنجونی او خزیر شوې دي چې غالي عبدل خیاطي، خمکدوزي او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړي، څو له دې لارې د خپل کورنۍ او اقتصادي ستونزې هوارې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په تخار ولایت کې 350 شزو او انجونو ته د غالي عبدل زمينه برابره شوې ده. د نوموړي ولایت د صنعت او سوداګرۍ د ادارې چارواکي وایي چې پر تعلقان ښار سربیره د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې 350 شزو او انجونو ته د غالي عبدل زمينه برابره شوې ده، او له همدې لارې د خپلو کورنوي لګښتونه پوره کوي. د نوموړي ادارې رئیس عبدالرحمن غزنوي ازادۍ روډي ته وویل،
350 خانیواس د 5 مرکز دا
د تخار ولایت په کچه 350 شزیز موږ د ادارې تر نظر لاندې د غالي عبدل او د لاسي صنایعو د تولید په برخه کې کار او فعالیت کوي. د غالي عبدل 15 رسمي مرکزونه په تعلقان شار کې فعالیت کوي، او د غراس 15 نور مرکزونه په ځینو ولسوالیو کې موجود دي.
هغه شمیر شزی او نجونی چې اوس مهال د غالی عبدلو په برخه کې کار کوي، هغوی وایي د شزو پر تعلیم او کار کولو د محدودیتونو وضع کېدو له امله دوی اړ شوي چې غالی عبدلو او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړي. 25 کلنه حدیثه چې د تخار مرکز په تالقان ښار کې د غالی عبدلو په یو مرکز کې کار کوي، هغی آزادی رو دیتا بویل.
ما از امارت اسلامی می خواهیم که کار در شما
مگل اسلامی امارت سخه غختنه که چه دنجون پرمخ در خونسه او پانتون دروازه پرانیزی او در غراز در شریعت بچو کارت که خوزو تا پا دولتی دارو که در کارکولو زمینه برابر کری سو خزی اقتصادی خپلواکی ولری.
دوی دی طالبانو پر سرپرست حکومت غک کوی چه تحصیل یافته شزه و نجونو ته په دولتی او غیر دولتی دارو کې د کار کولو اجازه ورکړي. د تالقان ښار یوه بله اوسیدونکې شبنم محمدی وایي
کاروبار و همچنان در بیرون است، چون امارت اجازه کار برای خانمو نمید. زمینه شم
ما د لیسانس تر کچه تحصیل کړی، خو د ښځو پر تعلیم او تحصیل او په کار کولو بندیز لګول شوی. نو موږ ارشو چې غلی عبدالله ته مخه کړو څو د خپل کورنۍ او اقتصادي ستونزې هوارې کړو.
د نوموړي ولایت دینګ قلعه ولسوالۍ یوه اوسیدونکې مرسل عزیزی هم ورته خبره کوي.
از امارت اسلامي خواهشمندیم که تا کارخانه های زیاد
موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې له صنعتکار خوځو سره د امکاناتو مرسته وکړي او دغه راز له موږ سره د بازار موندنې په برخه کې مرسته وکړي څو موږ نور خوځو ته هم د کار زمینه برابره کړو.
په تخار کې د غالی عبدالله او د لاسي صنایعو د تولید د یو مرکز مسؤول حامد قرلوق وایي پر ښځو د وضع شوو محدودیتونو له امله په یاد ولایت کې زیات شمېر ښځو غالی عبدالله او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده.
بازار نداره و ما یې انتقال میتیم به نمایشگاه.
موږ په دې مرکز کې د غالی عبدالله تر څنګ ډول ډول جامې، شالونه، دسملونه، چفنې او داسې نور توکي تولیدوو، خو زموږ لویه ستونزه د بازار نشتوالی دی. بازارونه پیکه دي او زموږ تولیدات په ګودامونو کې پراته دي.
د دغو صنعتکار نجونو او ښځو په خبره په هیواد کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازو تړل کېدو تر څنګ په دولتي او غیر دولتي دارو کې د ښځو په کار بندیز لګول د هغه لاملونه دي چې زیات شمېر نجونو او ښځو د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله غالی عبدالله او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
کنده د ولایت میوند ولسوالی څخه خبره کوم. ورور دلته موږ په میوند ولسوالی کې د بن معروف والا سجر په زابې ار اوراز یو موږ یو د لسم واری چې هم بنجانی هم د دکانو سزغلی اقتصادي توانونه مالی توانونه ټوله په خدای را رسولې دي. ار اوراز مو کشي، ار اوراز مو بیاي، ار اوراز مو بیاي و اوراز نه د خدای او د قران په لاس باندې زموږ ژغ ولې د مشران نه اوري که ورته وایه چې مشران ته وایه دلته دونه څوک نه سوای دا موږ ګسره دغسې جاري کړي دي خلکو ته پروا نه کوي. اوس یې راته وویل چې لوی محکمې ته معرفي کوو د خدای او د قرآن په لحاظ باندې ولې داسې زموږ سره کېږي؟ موږ کومه ګناه کړې ده؟ هره ورځ یو موږ یو بندیخانه ده، هره ورځ موږ یو ټکول دي، ول دي ټکول دي، بې عزته کول دي د خدای او د قرآن په لحاظ باندې. دغه مشرانو ته وایم چې د خدای او د قرآن په لحاظ نه کې زموږ خواته توجه وکړي، زموږ خواته هیڅ نظر راواچوي، هیڅ زموږ پوښتنه وکړي ولې داسې ناس یاست، ولې داسې بده یاست. سات سم دی نه مو وروره د خدای ور پې پیدا کېږي، وږې تږې ناس یو، لا دا غم لا لږ دی چې لا پاتې سو د ژورو مسله سوله. هره ورځ مو ځغلي، هره ورځ مو ځغلي، هره ورځ مو بنیانی، هره ورځ مو بې عزته کوي د خدای او د قرآن په لحاظ باندې. ته وایم چې دغه وروره د مشرانو ته زموږ ږغ ورسوه.
السلام علیکم، زه د هلمند واشیر ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما پیغام د مرستو په اړه دی. دا کومې مرستې چې راځي ټولو پر خانانو تقسیمیږي، خوارو غریب ته هېڅ شی هم نه ورکوي، ټولو خانانو ته ورکول کېږي. وروره یا دا دې بندې کړي او یا دې نو خوارو غریب باندې وویشي.
موږ بایومیټریک د سکرانو جوړولی یا لاسرسی نه سورته کولی، سیم کارتونه مو دغسې پر یو کاغذي د سکره رسېدلې. اوس د افغان بیسیم شبکې ویل دي چې سیمي کارتونه به راجستروي، نو موږ لاسرسی نه سو ورته کولی، ستړي خلک یو، کارمونه دی ورته جوړ. نو یا دې موږ سجه ته نمایندګي نږدې راوړي، یا دې د بایومیټریک د سکرې جوړول راته نږدې کړي. نو هغه د سکرې ډېر سره کمې دي، نو زموږ سره دې کومک یا مرسته وکړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د پښتو د خبري خبرونې دوی منی مې تر ورسېدو په دوی منی مې کې درڅه د آزاد رادیو 25 دقیقې بس لرو خو تر هغه وړاندې ورزو د دې سات خبرونه ته د جرمنی حکومت وايي په 2023 کال کې د زرګونو افغانانو په ګډون شاو خو 330,000 بهرنیانو په دې هیواد کې سیاسي پناه غوښتې ده. د هغه معلومات له مخې چې پروند جرمنی د مهاجرینو او کډوالو د ادارې لخوا خبرل شو، ل 2014 کال راهیسې د سیاسي پناه په غوښتنې لیکونو کې د نوري زل لپاره تیر کال ډیر زیاتوالی راغلی دی. شته 2023 کال پرتله 50% زیاتوالی ښیي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې تر ټولو زیات غوښتنې لیکونه نوملای د سوریه، دویم د ترکیه او دریم د افغانستان د وګړو. د افغانستان کرکټ بورډ د هیواد په دریو لوبغاړو لګیدلې بندیزونه لري کړل. کرکټ بورډ تیر شپه نو وخت په بیان کول هغه بندیزونه چې پر مجیب الرحمن، نوین الحق او فضل حق فاروقي لګول شو د موظفي کمیټې لارزونه وروسته تعدیل شول. بیان زیاتوي چې د نوې پریکړې په اساس د لوبغاړو ته د ملي لوټلې مرکزی قراردادونه ورکړل شي او دوی ته اجازه ورکړل شي چې په سوداګریز لیګونو کې ولوبېږي. روسي چارواکي وایي چې د اوکراین سره پر پوله په بلګروت ښار کې د اوکراین له لوري د راکټي حمله په نتیجه کې د ریکا سانټا پین شوې دي. د بلګریټ والینن پر خپل ټلګرام دا خبره کړې ده. د هغه خبره چې د روسي د هوایي مدافع ځواک تیر شپه نو وخت له سوي هدف وشتل او نسکورې کړل. اوکرين چارواکو سم دستي په دې اړه څه تفسیر نه ده کړی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د منځني ختیځ هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې وویل چې دغه هیوادونو مشران کلک اراده لري چې په سیمه کې د اسرایل او د حماس د سختريزي ډلې ترمنځ د جګړې د خبرېدو مخه ونیسي. هغه بلنکن دا خبره په سعودی عربستان کې پرون خبري اعلان وکړی دی.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
سلامونه او درناوی پینځه ویشت دقیقې بحث ته مو زه صفی الله ستانکزی ښه راغلاست وایم. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په کابل کې د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره لیدلی. هغه کابل ته په رسیدو یک شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر او د کابینې له ځینو غړو سره ولیدل. دوشنبه په ارکیل رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند سره لیدلی او مفصلې خبرې هم ورسره کړې دي. ارګمنې لیکلي چې په دې مجلس کې مولا محمد حسن اخوند ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته کوم ګواښ نه پیښیږي. هغه په عین حال کې له پاکستان څخه غوښتي چې د افغان کډوالو په وړاندې د ده پټکو ظالمانه چلند ودروي، ځکه د ستونزو د حل پر ځای دغه مسله لا مخالفتونه او بدبینۍ رامنځته کوي. په ځواب کې د ارګ په بیان کې د مولانا فضل الرحمن په حواله باندې راغلي چې دای د کډوالو د ایستلو پریکړه غندي او ویلي چې د ګوند جمعیت علماء اسلام فی غړو هم خپل مخالفت په دې مورد باندې ښوولی دی. مولانا فضل الرحمن ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د هواري لپاره هڅې کوي. مولانا فضل الرحمن په داسې حال کې کابل ته تللی او ټینګار یې کړی دی چې د افغانستان او پاکستان د ستونزو د هواري لپاره به خپل د خبره مثبت رول ولوبوي چې پاکستان او افغانستان اړیکې په دې وروستیو کې ترنګلې شوي دي. په تېره بیا چې په پاکستان کې په بېلابېلو بریدونو کې د پاکستان چارواکو هغه وسلوال پړبللی دي چې د دوی په خبره د افغانستان له خاورې دغه بریدونه پلان او ترسره کوي، خو طالبانو تل په دغسې بریدونو کې خپله ښکېلتیا یا د افغانستان ښکېلتیا رد کړې ده او ویلي دي چې چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې پاکستان یا بل هیواد ته ګواښ پیښ کړي. مولانا فضل الرحمن کابل ته تر سفر مخکې ویلي و چې له ټولو پاکستاني واکمنو چارواکو سره لیدلي او د هغوی پیغامونه او دریځونه به د طالبانو لوري ته اور انتقالوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیرخان متقی هم ویلي دي چې هیله ده د مولانا فضل الرحمن سفر اغیزمن تمام شي او خپل پیغامونه چې د پاکستان لوري راوړي طالب مشرانو ته ورسوي او له دې ځای به هم پیغامونه او دریځونه بیرته پاکستان ته ور انتقال کړي. د په همدې مورد باندې د لا زیات بحث لپاره موږ د سیاسي پوزي چارو شنونکي او د جمهوري نظام پر مال د کورونا چارو وزارت د استخباراتو عمومي رئیس ښاغلی جنرال نعمت الله جلیلی او د سیاسي چارو شنونکي ښاغلی نصر احمد شیرزای را میلمانه کړی دي. دواړو ته ښه راغلاست وایم. جنرال صاحب جلیلی، مولانا فضل الرحمن نن په کابل کې د طالبانو له رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخوند سره وکتل. ظاهرا د ارګ په خبر پاڼه کې د ملا حسن اخوند خبري راخستل شوې دي چې څنګه مې چوویل د ګواښ د نه پیښېدو مسله یې مطرح کړې ده. هغه مهم ټکی دا و همدارنګه د مهاجرینو په مورد باندې هم طالبانو کلک دریځ وړاندې کړی دی. لومړی د همدې لیدنو د محتوا په اړه باندې له تاسو غواړم چې په څه ډول فضا کې به تر سره شوي وي، هغه څه چې مولانا تمه درلوده هغه سې و که نه د طالبانو دریځ متفاوته و تر پخوا هغو؟
پدرمان سن ایک دیسی ویچار در آکے اول لمبے تاسی تا ساسی تولا ہم کاران او مدر ساسی دلال دا خلی رادیو لالا ری تاسی تا او ساسی تولی اول لنگو تاسی تولی اول والی تا چاوری دون کی دیا او ساسی قدرمان بلمتا سلامون او لاندی کم پلا سلامون او دل مار زمان او فدیل اچو روح جول او خوش آلاش قدرمان سن ایک دیسی ما هم دا خبر نو آوری دل او حامد سیڑم او حامی گورم اچے جی پاکستان را بللے ای اد مولانا فضل الرحمن صاحب شتو باندې کابل ته راغلی دی او د طالب چارواکو سره یې دلی او کتلی هم دي د زما په هنګ باندې قدر باندې سن اگزیس کز راځي چې اول دا وګوري چې طالبان یې د بیا هم دا ثابت کړی چې د خې حکومت داري چاري او واکې د نشي کولی او د خل نظام د پاره هغه سی یو سیستماتیک او ډیپلوماټیک سیستم نه لري چې د دوه وړي کو د تنګلچا د پاره هلي ځري وکړي یو ځل بیا د طالبانو دا حرکت دا ثابته کړه ټوله نړۍ وله ته زموږ تاسې وله تر چې د دې یوې ډلې په بنیاد باندې واک رسېدلې دي او خپل حکومت په اصطلاح په حکومتداري چارو باندې دوی پوهېږي. په دې چې که چېرته د دوو هېوادونو ستونزې حلېږي نو هلته موږ تاسې په حقوقي لحاظ باندې په ډیپلوماتیکو چارو کې وزارتخانې لرو، نورې سیاسي شنونکې شته چې هغوی باید دغه یو د نستو د پسیاسي او پنورو مسایلو باندې سره حل کی او هغه سره دی راکي مګر دی وګنت په بنیاد باندې یو شخص یا یو داله راځي یو شخص راځي دی د ایتالیا په نام باندې یو پاسو د تو باندې دوه یو اډونو د ترنګلچا او د ستونزو د هاوري دوه لپاره لري کې دا فکر کوم د یو حزبي او د یو هم د یو تنظیم مسله مګر کچېته دی بعد د د خپل د مولانا فضل الرحمن له خولې چې موږ تاسو واورید په مطبوعاتو په میډیا کې هم راغلي سوتي کې دا باید اشاره وکړو. اول دا چې قدرمن انسان دی چې د قندهار د وری تلل د هیر پاکستان ته او د وټ خارجه وزارت سره د لیدنې دا هم په خپل د ډیپلوماټیک او سیستماتیکو خلاف د چارو یو حرکت چې وي کله شخص یو کس دی د داس یو د داس یو پاس دی او هیواد پاس دی ټوب نه بلکې خپل د شخصي لخوانې دی. اول دا د پاکستان د حکومت او د خارجه وزارت یا د بهرنیو چارو د وزارت داسال سره دا هغه مسائل دي چې دا فکر کوم چې دا یو شخصي او ګروهي او د سیاسي د لاله خوانه سازمان شوی او رامنځته شوی یو طرح ده چې دی رامنځته کړي. مګر د فضل الرحمن ته تک کابل ته او په هر کې د مهاجر چارواکو سره د لیدنو کتنو څو نقطې تاسو کار خبره چې زه کوم توجې شو قدر من انسان زای شي چې هغه د مولانا فضل الرحمن خبرې چې دای ویل دي چې د افغانستان د اشغال په مد بریا او فتح چې د طالبانو د وخت د را رسیدو د بریا په هغه ته مبارکي ویل دي د یو بیا فتح بل دي او دای هم ویل دي چې د ټول اسلامي حکومت د اسلامي هیوادونو لپاره کوم هم باید خپل حرکت مثبت اثرات ولوبي. دا په خپل یو خبر ځان سره په خپل لري نو که چېرته فضل الرحمن یقینا دې ته فتح وایي او ځاځي به طالبانو نه شکریا ادا کوي او دا لویه فتح ګني نو بیا په فضل پاکستان خو په خپله اجرا دی پاکستان که په خپله هغه د اشغالي ډلې چې پرون په افغانستان کې نه هم پوځي او هم سیاسي رول لري ولې خپل هېواد دپاره مبارکي نه ده دپاره هلي درېږي. درېیمه خبره یې دغه قدرمن انسان اګزی صاحب چې د نجونو او د ښځو د بندیزونو او د مکتبونو او د مدرسو د ښوونځیو د بندېدو دپاره وایي چې دا د افغانستان هغې ته چې څنګه خبرونه کړې راغلي چې د دې هرکلی کړی دی او د دې پر ځای باندې چې نړیوال د افغانستان د ښځو او د نجونو د مکتبونو د بندېدو ملاتړ خبرې کوي باید په فلسطین په فلسطیني مسالې باندې تمرکز وکړي. نو آیا که چېرته دا د یو اسلامي ګوند مشرتوب د مشرتابه په توګه باندې دا ولی په خپل هیواد کې دا شی نه رامنځته کوي چې د پاکستان حکومت هم دې تر ورسېږي چې موضوع کې ډېر
دخوځي. مننه کوم جنرال صاحب، هم دې مورد باندې به وروسته هم بیا پوښتنه ولرو، خو اوس به ښاغلی شیرزي ته هم وخت ورکړو چې په لاین کې پاتې دی. ښاغلی شیرزی، مولانا فضل الرحمان خو کابل ته ورسېد، هلته یې له لوړپوړو طالب چارواکو سره کتلي دي. دوی دغه د لیدنو محتوا به تاسو ارزولي تر دې دمه پورې، په دې اړه باندې خپله شننه په اول کې ووایي.
سلامونه اونې کې تاسو ته قدرمن میلمه ته تفریقي همکارانو ته او درنو محترم اوریدونکو ته اول مولانا فضل الرحمن چې راغلی د افغانستان ته. مولانا فضل الرحمن اول موږ د پاکستان خارجي سیاست د استخباراتو او د فوجیانو په اختیار کې ده، او دغه سیاسي دغه خارجي سیاست د لوی استخباراتونو لخوا هغوی ته ورکول کېږي، او فوجیان او استخباراتیان په پاکستان کې دوی زده کوونکي ده. د دې ملکی خلک، ملکی حکومت په سیاست، خارجي سیاست کې دومره ونډه نه لري. نو مولانا فضل الرحمن چې د یو ډلې یو ګروپ یو حزب مشري لري، دا په خپل په پاکستان کې دومره د اهمیت وړ سره هم نه ده. اوس کوم محبوبیت چې مخکې درلوده اوس هغه محبوبیت هم لري. نو د دې سفر د دې راتګ افغانستان ته خوش یاده یو مدرسې تعلقات طالبان دوی سره لري، یو مېلمستیا په صفت راغلی دی. خوشې علیزلی ده چې د افغانستان د شخړو په ګټه نه خوري، او موږ دا هېر نه کړو چې د طالبان او پاکستان یا د طالبان او د ایسای ترمنځ دوستي او همغږي دا دوامداره ده. دغه کوم طرفان چې دوی مخکې اچولی ده، دا د دې په خاطر ده چې د طالبانو د واکمنۍ نه مخکې یو ډلې داسې خبرې وو چې طالبان د هندوستان په خلاف استعمالیږي، او ګویا چې طالبان پاکستان هڅه کوي دغه طالبان د هند په خلاف استعمال شي. دغه کاپه د لرې کولو په خاطر دوی یو طرفان دا شولې ده چې ګواښ د طالبان او پاکستان ترمنځ اوس دښمني ده. دا ټوله دنیا په دې پوهېږي چې د طالبان واک اوس هم په عیسای او پاکستان په لاس کې ده. دا سی یو د کوم پیسې چې مصرفيږي د سفرونو په خاطر، یا کوم ورځي چې دا یو د میګاتا د افغانستان د لپاره دنیا په دې پوهېږي چې مولانا فضل الرحمن دا کوم موقف نه ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم شخړه وي، کوم مشکلات وي، د دې حل لپاره دا کوم مثبت رول ونوي. نو هڅه یو خاوی اچول دی د پاکستان په خلکو د سترګو باندې، او د افغانستان په سترګو د خلکو په سترګو باندې، او خلک هم پوهېږي دا چې دا راغلی ده. دا د افغانستان خلک هم نور هم تشویشونه زیاتوي چې دا هغه مولانا فضل الرحمن ده چې د دې په فتواګانو کې ډېر د افغانستان خلک وژل شوی ده. ډېر تباهي راغلی په افغانستان کې کله چې امریکا د هماغه لارې نه راتله افغانستان ته، او ځان د طالبانو یو سخت عامي و، هغه وردا خاموشه و. دا د مولانا فضل الرحمن ده چې ویله افغانستان کې جهاد فرض او پاکستان کې فرض نه ده. دا هغه فضل الرحمن ده چې د طالبانو چې واکمن شوی ده په افغانستان کې، دې ته فتح وایي، او د طالبان د تاریخ طالبان په خلاف دې اوس هم هلې ځلې شي. نو که اسلام ده، که اسلامي ګوند ده، خو اسلام لپاره په خپله پاکستان لپاره هم هلې ځلې وکړي. دا هغه مخوره ملایان ده، هغه استخباراتي ملایان ده چې د استخباراتو په حشره حرکت کوي. اوس هم چې راغلی ده د دې تشویشونه زیات دي، پی 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 او د نور شخانه ده. هلته پاکستان کې د بلوچستان خلک خپل ازادي لپاره هغوی هلې ځلې کوي. د بلوچ مشرانو څخه شتون لري په افغانستان دې لپاره راغلی ده چې طالبان سره خبرې کړي، او پی 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 هم پوهېږي چې ټول خلک پوهېږي چې پی 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 هم د ایسای په واک کې ده، او طالبان هم د ایسای په واک کې ده. او دا کوم خبرې د اختلافات هم چې د رسنۍ لخوا ویل کېږي، دا یو ساختګي ده، یو لوبه ده د طالبانو او د پاکستان استخباراتو.
مننه شیرزه سیب. خاغل جلیلی، ظاهران خود تی تی پی موضوع دیره پا دیگه خبرو که چرا غلی ده خوصان ده مولانا خبرو که ندی مطرح شوی تروسه، مگر مخ که ویل شوی و خبل مولانا ویلی و مکتب مرکه که چه دای با زمینی ده مسئله یادوی، مگر ده پاکستان حکومت او وزارت خارجه او پاوز طول پا تی تی پی پسی گرزی نور مسائل ورته هاشیه کی دی. هغوی ده طالبان و حکومت پا وار وار غوختی چه ده تی تی پی مشران دوی تا ورس پاری او دای داریز ده چه ده تی تی پی غری پا افغانستان کی دی ده دوی خبر او لامه غزای پا پاکستان منی بریدونه پلانوی او ده دوی خبر چه ده طالبان و لبیا واکمنی دو پا پاکستان کی بریدونه تقریبا دو چنده شوی دی. یعنی دیر مسئله ده تی تی پی گرمه ده. فکر که وی اغا پیغامونه چه ده پاکستان حکومت مولانا تا ورکلی ده مولانا پلاس اغا با مطرح کرده شی او ده طالبان و چارواک تا بی ورسه وی ده ورسته محتوی او تا پکتو چه ده ارک بخبر پانه او ده وزارت خارجی و نور و طالب حکومت بخبر پانه کرا غلی؟
قدرمند سانگزای سیب گوری دی تی پی دی تی پی یا دی تحریک طالبان دی پاکستان اشتون پا افغانستان که دا خوست نده دا خو پا دی دو لسیزو که چی تیر شد دا پا افغانستان پا تحریک که دا اگوی اتراغلی و عمالتا و سیده و عمالتی خود زای و زای گنه و خود دا درو تشد افغانستان و دا پاکستان پا بعضی سیم و زنگو تا چی پا باز والایت لکر کنر ننگرخار و نورستان و پا دی زاینی که دوی سر و سیده عمالتی خود زای گلو یقیناً مونگا تاسی دیتا و گرو د تیر دو نظامونو د کرزی او د غنی په دوره کې هم دا ډله هملته موجوده وه د پاکستان په خلاف باندې عملیات یې کړل، اوسو د پاکستاني آیاتو لخوا ډلې لخوا نه د حکومتي په چارو کې دوی دغه د افغانستان د دوو دورو د حکومتونو د مشرتابۍ سره په دې هکله باندې ډېرې خبرې او ژورې کتنې لیدنې سره تړلې، مګر هغوی ونه توانېد چې دغه ستونزه د پاکستان د ټي پي سي سره د پاکستان د طالبانو تحریک طالبان سره دوی دا حل کړي. که په یقیني ډول ورته وګورو هلته بلې یو استخباراتي ډله موجوده یا د سازګرۍ ډلې موجوده دي چې هغوی د طالب د پاکستان د طالبانو د تحریک طالبان د ملاتړ په صفت باندې په نظامي په عسکري په سیاسي او په لوجستي کې چارو کې هغوی سره مرسته کوي چې هغه هم ټوله نړۍ ته معلومه ده. دا د څنګه چې شیرزاد صاحب هغې ته اشاره وکړه چې دا هسې یوه لوبه ده، هسې په سلګو باندې د خاورو شین دل د طالبان په دې باندې نشي توانېدلی چې طالبان او په خپلو منځونو کښې د دوو ګوندونو د طالبانو ډله او د مولانا فضلالرحمن په منګریتوب باندې دوی دا ستونزه حل کړي. په دې چې دا ستونزه ډېره ژوره او ډېره عمیقه سرچینې لري د دوو استخباراتي سازګرو ډلو په منځ کښې دا لوبه روانه ده چې پاکستان او هندوستان ده. د دې حقیقت نه هېڅوک سترګې هم نه شي پټولی او چې هغه په اساسي دې خود یې که سره ورسره اوسېږو په هغه مسله کښې په استخباراتي لحاظ باندې هغه میدان ګرم دی، مګر دا کومه اغېزه نه لري. د مولانا فضلالرحمن راته دا چې په ظاهري بڼه باندې چې د دوو هېوادونو سیاسي اړیکې چې ترنګلې فیصله باندې ترنګلې شوې دي دې سره جوړې کړي، زه فکر کوم چې دا بې اغېزه ده، کوم مثبت تاثیرات نه لري. الا دا چې دوی په خپلو منځونو کښې نور نوې ستراتیژي باندې نور مسایل سره مطرح کړي.
مننه کوم. ښاغلی شیرزای، یو خو هغه بیانونه دي چې رسنیو ته راځي او په سیاستونو تګلارو په خپل منځي اړیکو او اوس چې دغه د کډوالو مسله هم ډېره مهمه ده په دې مورد باندې شوي دي، فکر کوئ واقعا د ټي ټي پي مسله هغه څه چې د پاکستان حکومت ته مهمه ده په لومړیتوب کې قرار لري، هغه به په بحثونو کې یاد شوي په جدي شکل باندې که څنګه؟
د ټي ټي پي مسله یو استخباراتي کوډ په حیث دلته استعمالېږي. زه په دې باور یم چې ټي ټي پي د آی اس آی په کنټرول کښې ده، د ټي ټي پي مشران د لاس لاندې خلک لوی پوهېږي، مشران یې آی اس آی جوړ کړی ده، آی اس آی سره رابطه لري، د آی اس آی په اشاره اوس هم کار کوي. خو د پاکستان اصلي ستونزه افغانستان او طالبان سره بل څه شی ده. د پاکستان دننه ګورې د پښتون تحفظ فعالیت کوي، د بلوچانو جنبش فعالیت کی، د بلوچانو او د پښتون تحفظ ځینې مشران طالبانو سره ښه رابطه لري او څه د بلوچانو مشران په د طالبانو په اختیار کښې ده او د دوی په طرفداري د افغانستان په دننه دلته څه پروګرامونه لري. او د پاکستان تشویش هم همدغه د بلوچان او د پښتون تحفظ لخوا ده، نه د ټي ټي پي. ټي ټي پي دلته د ټي ټي پي نوم یو استفاده کېږي، خو پاکستانیان په دې هم پوهېږي چې طالبان یو فعاله ډیپلوماسي دزدام لري، په ډیپلوماسي باندې نه پوهېږي. کله چې دوی د یو مشکلات دپاره د کندهار والي هلته استوي او وزیر خارجه سره ملاقات کی پدی باندې پویږي طالبان چې پاکستان پدی باندې پویږي چې طالبان ډیپلوماسي باندې بلات نه ده راځه د دې د ملګرونه چې کوم مدرسې راوسی دلودل چې مولانا فضلم دینه کار کوي او دې لګره ده چې مهار کی او دغه د بلوچانو مشران یا د تحفظ پښتونخوا د پښتون تحفظ کوم لیدران چې دغه طالبان سره رابطې لري یا ګواښ د پاکستان ته دوی مهار کی او دغه وجه ده چې دغه مولانا فضل الرحمن لیږلې ده او پاکستانیان په دې پوهیږي چې دغه یو لاره ده د ډیپلوماسي د ځانه پرته کې یو کوشش ده که دې سره لاسته سره شي خو زه فکر کوم چې دا اصل یو کوشش ده د پاکستانیانو لخوا او طالبان هم څه لاسته نه راوړي او دا په دې شیزونو باندې هندوستان هم سترګو باندې د دې خاورې نه شي اچولی هندوستان هم د دې په سیاستونه پوهیږي د افغانستان خلک هم پوهیږي او کوم کسان چې طالبان سره رابطې لري د بلوچان او د پښتون تحفظ هغوی هم خپل کارونه کوي او څه
بله مننه کوم لتاسو نه ښاغلی شیرزای. البته د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک پاڼه په همدې مورد باندې موږ یو پوسټ هم کړی و چې ځینو کسانو د مولانا فضل الرحمن سفر او له طالب چارواکو سره د هغه د لیدنو په مورد باندې نظریات او پوښتنې لیکلي دي. البته ډاکټر احمدي په نوم لیکلي چې د طالبانو له چارواکو پوښتنه کوي چې همدغه مولانا فضل الرحمن څه وخت مخکې د طالبانو له حکومت ملاتړ وکړ، خصوصا د نجونو مکاتب د تړل کېدو په ارتباط او اوس څه ډول دریځ لري. بل خیال محمد درویش لیکلی پاکستان چې تر هغه خپل سیاست بدل نه کړي او افغانستان ته د خپلواک یوه پسترګه ونه ګوري دغه سفرونه ګټه نه کوي. جاوید خان لیکلی چې مولانا فضل الرحمن یو بی اختیار سړی دی او مشکل نشي حلولای. سید ولی سیدی لیکلی د مولانا فضل الرحمن سره د امت مسلمه فکر ور سره دی کده پاکستان کده مسلمانانو فکر ور سره وینو افغانان د خبره چې په افغانانو باندې ولی د جهاد فتواوی صادرې کړی دي. مانان احسان لیکلی د چمن د بارډر دروازې په حساب باندې څه بحث شوی که څنګه. ځینو نورو کسانو هم کامنټونه کړي دي. البته د مولانا فضل الرحمن د سفر په ارتباط باندې کوم پوسټ مو کړی و، تاسو هم کولی شئ هغه صفحه وګورئ او د خپل نظر یا کوم پوښتنه څه وي ویلیکئ چې تر هغه موږ په نورو پروګرامونو کې هم ترې استفاده وکړو. ښاغلی جنرال جلیلي، بیا به هم پم دې مسله کې تم شو ورسته مبحث د طالبانو ټول واک خو د دوی له مشر ملا ایبت الله اخندزاده سره دی چې په کندهار کې دی. نو کابل ته د مولانا فضل الرحمن سفر او بیا له طالب چارواکو سره لیدنې که څه هم چې ځینې مسایل به پکې مطرح شوي، مګر هغه څه چې پاکستان ترې توقع لري هغه به طبعا په کندهار کې پرېکړه ورباندې کیږي چې ټول صلاحیت هم د ملا ایبت الله اخندزاده په لاس کې دی. خصوصا د ټي ټي پي په مورد باندې که څه مسله رامنځته کیږي یا څه لوی تصمیمونه هغه به نو د ملا ایبت الله په لاس کې وي. فکر کوي چې ملا ایبت الله سره به دا وکتلی شي مولانا فضل الرحمن؟ تر اوسه پورې خو پاکستانی چارواکو سره خصوصا له دینی مذهبي ګوندونو مشرانو سره مولانا فضل الرحمن ملا ایبت الله اخندزاده تر اوسه پورې د راپورونو په اساس نه دي کتلي، یعنی لیدنې محدودې دي او پاکستانیانو خصوصا له مذهبي خلکو سره ډېر کم کتلي دي. فکر کوي واقعا به د دې لیدنې زمینه برابره شي او هغه به څه دریز ولري په دې مورد؟
نو سره دا څه څنګه چې خبرونه موږ هم تعقیبو، خبرونه ته موږ ورنی غوښتو د سمو په ټولنیز او ټولنیز په پانو کې اجندا کې د سفر او د دې فضل الرحمن د سفر په اړه باندې یو خبره پکې دا و چې دا وزیر قندهار ته د اصلاح باندې په اصلاح د طالبانو د مشرتابه سره په قندهار کې ګوري چې هغه ملا ایبت الله خبره جمع الله ایبت الله به موجودی که به موجود نه یا بشتون رو داری که اونشتون نه اگر بیل هم بحثه بیل خبر و بیل بحثه و با پرگرام که داری چه قندهار تزیر در غیر کتاب سفر کنی. مگر بیا هم فکر بکن که هم گوری او آگه هم التهی او کی سر هم گوری و بیا هم در افغانستان او در پاکستان پر سیاسی چاره که کم خاص بدون نه داری کبیه چه پاکستان او اس محال حالت کسان ایده که طول واقع و طول چاری سنباله اون که پاکستان دی او په هر حال کې چې وواړي هم په سیاسي چارو کې هم په استخباراتي چارو کې
واګه دی پاکستان دی ایسا ایسا د لوګي کنټرول دی او به وخت د ریزن او سره ته ودر فقط د یو نمایش او یو په څیر یو منظر دی چې ګورم کې نور ته چې فضل الرحمن راغی د پاکستان د افغانستان د ماجرې او د نور سیاسي خراب حالت چې رامنځته شوی دی د دې سره بیا کتنه کې وایي ځان یو تر هغه رامنځته کېږي نو زه بیا هم ګوښه کوم چې دا لیدنه کتنه کوم تاثیر نه لري په دې چې د نورو د سیمې نور هیوادونه هغوی هم خپل اغېز لري د ایران اغېز موږ نه شو کولی چې د مشر د قد طالبانو په مشرتابه باندې چې ډېر قوي اغېز او اغېز لري چې هغوی هم خپلې ګټې لري چې دین هم باید سلي کوټنې کو چې والي پاکستان نه چې په طالبانو په دلو په طالبانو د افغانستان د طالبانو د واک او د چارو په چارو کې یوازې او پاکستان نشته دي ایران قوي لاس لري او د قندهار واکې د ایران د خپل سمبالې څنګه چې ایران غواړي هغه هم باید له استخباراتي نه له نظره باید شاید ورنه ورځول شي د یو اقتصاد موضوع ده چې هر رقم چې د سیمې هیوادونه او د افغانستان د ګاونډیو هیوادونه د خپل د سیاسي او نظامي او استخباراتي او خپل د ستراتیژیکو اهدافو موخو لپاره طالبانو څنګه ګټه اخلي دوی به هماغه رقم چلوي تر څو چې هغوی خپلې ګټې په اوسني حال کې سره رامنځته کړي مخکې دا خبره وکړه قدر ماشي تاسو دا خبره وکړه چې دا اسیا او نمایش او دا سناریو جوړې کړه
مننه مننه کوم ښاغلی جنرال جلیلی اخری پښتنه له تاسو ښاغلی شیرزایم دغه چې په کندهار کې د طالبانو د تصمیم اصلي مرجع خالته ده ټول واکونه مامالته دي فکر کوي چې مولانا فضل الرحمن به وکتل شي په دې سر به چې تر اوسه پورې پاکستانی مذهبي مشرانو سره دوی نه دي کتل یعنی ملایبت الله او هغه پیغام چې دراوړی دی او د پاکستان حکومت غواړي ترې
څنګه چې یو خدای د ورځ کال او د دنیا څو څو چې ټول دنیا او یو افغانستان خلک وايي او د طالبانو د مشران لپاره سمه کې خلک پوښتنه کوي چې ملای بتله ټول لري تاسو ملای بتله لیدلې دي د طالبانو مشران د ځغه سوال نه ځان تیر باسي ملای بتله په نوم څوک نشته دا یو استخباراتي کوډ د هغه برنامه افسران د ایسای افسران د اوبل د طالبانو راتګ نه رئیس ټول د افغانستان واک د طالبانو پر د پاکستانیانو په لاس کې ده ما هر کله پر اسانوي ویلې ده چې اوس د افغانستان هر هغه مخکنی هر نشته د کابل سیلنا دویم منزل هر سره پاکستان ایسای افسران ده او برنامه افسران ده د افغانستان هر یو د افغانستان حکومت لري هغه ځای نه کنټرول کیږي دا یو هڅه خبره ده یو څه خلکو پر سرګو خاوري وهل ده نو کدا لار شي پاک قندهار ته او کدا ملای بتلا شتون وی جو بزات علي مخترازي جو یو د خبرې دي مهمه خبره دا ده چې دغه سفرونو هدف څه ده دغه طالبانو په پدې نظام د پدې باندې دا چې دوی پاکستانیان دي پاکستان دي د هند په خلاف استعمالي په دغه سفرونو او دغه په نومونه چې دوی پاکستان سره اختلافات لري او اختلافاتو علاوه د پارادی علی دلی کې دوی کوشش کوي چې دغه کونټاپه چې طالبانو وهل شي وو چې د هیل په خلاف استعمال شي دغه د هیل د غولولو د پارا د هڅې را روان ده چې د هیل اعتماد په طالبانو باندې زیات شي او ول دغه فکر وکړي چې رښتیا طالبان پاکستان سره وو څه اختلافات پیدا کړی ده او دغه مولانا فضل الرحمن چې یو نوې سره د دار هغه د دغه شخړو د حلولو لپاره او هیل مولوی او طالبان او هندستان دوی ځان سره نږدې شي او دغه کوم به نږدې وروسته چې پروګرامونه ده بیا په منطقه کې او په هندستان باندې پاکستان دغه طالبان په ذریعه استعمال کیا او په خپل مقصد رسیدي اصلي هدف همدغه سیمپلسانی کې او دغه د اختلافونه چې له مهمو ارکیږي او پر اسانۍ کې راځي او دوی کوشش کوي سفرونه کوي اصلي هدف دا ده چې هندوستان طالبان سره نږدې کړي او د خپل نور وروسته برنامو لپاره ځان آباده کړي دوی نه وروسته نور څه نشته او نه کوم اختلاف ده طالبان هم اوس د طالبانو واک د پاکستان ایسای په لاس کې ده ولاته د طالبانو مشران ملای بتلا خو نشته کوم د ایسای افسر ده ملای بتلا نوم یو کود سبرې
مانا نگر چې زبی الله مجاهد ویلی دی چې د دوی مشر نه غواړي په شرعي لحاظ باندې چې د عکس یا ویډیو څخه خبره شي په هر صورت ډیره مننه کوم چې په دغه 25 دقیقې بحث کې مل موږ سره ګډون وکړ اوریدونکو له تاسو مننه چې دغه پروګرام مو اورید
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-21-12-41-38 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00-42-21-12-41-15 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-15